برنامه دیگر با شماست. قاسم جان سلام.
مننه سحر لیوال، تاسو ستړي مسی او سلام وړاندې کوم ټول اوریدونکو ته. ساعت څلور بجې سولې دی، بلې یو ساعته پښتو خبرونه وخت ورسېدی چې زه قاسم سلام علي دوه بيدله او بيدی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ څخه پر بیلابیل مسایلو باندې خبرونه او راپورونه لرو. د راپورونو مهمه موضوع نن دا ده چې سره لدې چې د امریکا دفاع وزارت وایي چې روان 2014 میلادي کال به په افغانستان کې ستونزمن کال وي، خو د افغانستان حکومت تاکید کوي چې باید نړیوال د افغان ځواکونو په تجهیزولو کې لا ډیر کوشش وکړي. نور مسایل هم لرو، خو پیل په خبرونو کوو. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د سوریې د اپوزیسیون عمده ډله په جنیوا کې ده چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې په خبرو کې برخه واخلي. په دې اړه هم خبر اوریدلی سي چې په لسګونه مول وهلو کسانو چې ګمان کېږي د نیو نازي ډلې غړي به وي، د سویډن په پلازمینه سټاکهولم کې پر پناهغوښتونکو حمله وکړه. تر هر څه مخکې کورونی خبرونه لرو. اجمل تورمان وړاندې کوي.
ولسمشر غنی د خصو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قربانیانو د ملاتړ صندوق پرانیست. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تېرو 24 ساعتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو په تصفیه عملیاتو کې 44 وسلوال مخالفین وژل شوي او 22 نور ټپیان شوي دي. او د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د 50 تفاهم لیکونو تر کولو کار یې پیل کړی دی چې په دغه هیواد کې د ټاپي پروژې د کار تر پیل د مخه باید د ښکېلو هیوادونو ترمنځ ترافیک شي. بشپړ خبر نو واوري. ولسمشر غنی د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قربانیان د ملاتړ صندوق پرانیستل. جمهوریت ریاست څخه په دې اړه پیوې خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر دغه صندوق د پرانیست پر مهال ویل حکومت ژمن دی چې له خزو سره د خپلو حقوقو په ترلاسه کولو کې مرسته وکړي او د خزو پر وړاندې هر ډول تاوتریخوالي مخه باید ونیول شي. خبر پاڼه وایي ولسمشر په خپلې نقدي مرستې سره دغه صندوق رسمن پرانیست او ویل چې د کابینې غړو هم ژمنه کړې چې د دلبې د میاشتې تنخواګانو 15% دغه صندوق ته بیلې کړي. خبر پاڼه وایي په دغه مراسمو کې چې د خزو وزارت په نوښت جوړ شوی و، د ولسمشر میرمنې او د خزو چارو وزیر هم د موضوع په اړوند خبرې وکړې. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو په تصفیه عملیاتو کې 44 وسلوال مخالفین وژل شوي او 22 نور ټپیان شوي دي. په هغه خبر پاڼه کې چې د افغانستان دفاع وزارت څخه خبر شوی راغلی چې دغه عملیات د میدان وردګ ولایت په دایمي ذات، د کندهار په میوند، د هلمند په سنگین او د بغلان په ډنډي غوري ولسوالیو کې شوي دي. په خبر پاڼه کې راغلی چې د عملیات په ترڅ کې یو شمېر وسلې او مهمات هم د افغان ځواکونو لاس ته ورغلي دي. خبر پاڼه دغه شان وایي چې په یادو عملیاتو کې د ملي اردو 3 تنه منصوبین هم وژل شوي دي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د 50 تفاهم لیکونو تر هکولو کار یې پیل کړی دی چې په دغه هیواد کې د ټاپي پروژې د کار تر پیل د مخه باید د ښکېلو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شي. د دغه وزارت وایي محیوالدین نوري د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل لا هم هڅې روانې دي چې د ټاپي پروژې لپاره یو نوی تشکیل رامنځته شي.
د معدنو پټرولیم وزارت دمګړی کار کوي. لومړی پر هغه تفاهم لیکونو باندې کار کوي چې په 2018 میلادي کال کې باید پیل شي او رسیږي، ځکه یو اندازه هغه تفاهم لیکونه دي وروسته د ټاپي تر کار باید امضا سي تو افغانستان ته چې کار را رسیږي دغه سہولتونه او زمینی برابر وسی. او چې دا تقریبا 15 تفاهم لیکونه دي د تلورو یوادونو په منځ کې چې باید امضا سي.
په ورته وخت کې د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي چې ټاپي پروژې د امنیت د ساتلو لپاره جدید تدابیر نیول شوي دي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې د امنیتي ځواکونو لخوا لا هم په هغه سیمه کې چې د برېښنا پایان اسکوره شوې ده د بیا رغونې اجازه نه ده ورکړل شوې. د برېښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی د یکشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زمون کارمندان چې هر شیبه هلته هغوی ته مراجعه کوي ورته مونږ ته وایي چې تاسو منتظر شئ. نو تر اوسه پورې ساحه مونږ ته تسلیمه شوې نه ده. که هر کله مونږ ته ساحه تسلیمه شوې له 8 ساعتو پورې مونږ برېښنا رغبو.
ویل کېږي شاوخوا 4 ورځې مخکې د بغلان ولایت په ډنډ شهاب الدین سیمه کې طالبان له ازبکستان څخه د وارداتي برېښنا یوه پایه نړولې چې له امله یې د کابل برېښنا هم ټکنۍ شوې ده. د افغانستان امنیتي ارګانونه وایي چې ډېر ژر به د سیمه د برېښنا شرکت د کارکوونکو د کار لپاره امن کړي. دا په داسې حال کې چې طالبانو د یادې پایې د نړولو خبر رد کړی دی. دا تر دې مهاله د افغانستان کورني خبرونه، بهرني خبرونه له سالم محمد صالح څخه واورئ.
د سوریه د اپوزیشن عمده ډله جنیوا ته رسیدلې او د سوریه د شخړې له پایتر رسیدو سره یې لیوالتیا شولې ده. د معلومه ده چې اپوزیشن به په سویس کې عملاً په هغو خبرو کې چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب کېږي برخه واخلي کنه. پرون له ریاض نه سویس ته رسیدو سره سم ته اپوزیشن د مذاکرو علي کمیټې ویان سلیم المسلط وویل د اپوزیشن ډله لیواله ده چې دغه مذاکرې بریالۍ سي. د زیاته کړه اول باید په سوریه کې هم وژنه بنده سي، بیا به دوی مذاکرې ته کښېني.
دا زموږ شرط نه دی. د امنیت شورا 15 غړو په پریکړه لیک کې دا مسله تایید کړې ده. دا راته مهمه ده چې عام وژنه ودرو. د روسیې په بمباروي کې زموږ خلک او ماشومان وشتل کیږي، د لوږې د لاسه مري. دلته د دې لپاره راغلی یو چې دغه ستونزه حل کړو، وروسته به مذاکره کوو. لږ تر لږه موږ باید وګورو چې نړیواله ټولنه په دې برخه کې لیوالتیا لري او د سوریې له خلکو سره په همکاري کې جدي ده.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیره میاشت پریکړه لیک تصویب کړ او له ټولو خواوو پکې غوښتنه شوې چې ژر تر ژره د معاصره سیمو ته بشري مرستې پریږدي. هغه بندیان د خوشې سي چې په خپل سر نیول سوي او پر ملکي ساحو د حملې بندې کړي. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د هغه امریکایي سیال جان کیری موافقه کړې چې په منشن کې به 11 ورځې وروسته د نړیوالې غونډې پر مهال په جنیوا کې سوي خبرې ارزیابي کوي. پلازګونو مولوهلو کسان چې ګومان کېږي د نیو نازیانو ډلې غړي بوي د سویډن په پلازمینه ستاکولم کې پر اپنا غشتونکو حمله وکړه. د سویډن پولیسو پرونول چې د جنایتکارو یوې لوی ډلې پاڼې هم خبرې کړې او په هغو کې خلکو غوښته چې پر اپنا غشتونکو کډوالو حمله وکړي. عیني شاهدان وایي دغه مخپټو کسانو پر هغو خلکو فزیکی حمله کړې چې بهرنیان ورته ښکارېدل، خو پولیسو د کومې حملې خبر نه دی تایید کړی. تر هغو حملو یو ورځ وروسته په سویډن کې د پناه غوښتونکو پر خلاف مظاهره وسوه. دغه مظاهره د څو کسانو په نیولو سره پای ته ورسېده. د مظاهرې په ځای کې یوناتن لیمن د سویډن یو ټلویزیون ته وویل
په دې مظاهره کې هغه کسان او ډلې راټول شوي وي چې له سختدریزي ملت پالنې سره خواخوږي لري. په دې ډلې کې د سویډن د ښي اړخو ډیموکراټانو ګوند، هغه ډلې چې ځانونه د سپین پوستو قدرت ګڼي او د نژاد پالنې ایدیالوژي لري راټول شوي وي.
په خبرو سوو ویډیوګانو کې ښکاري چې مول وهلي یا مخپټي کسان له پولیسو سره شخړې کوي. دا پیښه په داسې حال کې کېږي چې د کډوالو د بحران له کبله په سویډن کې کړکیچ اوج ته رسېدلی. د په 2015 میلادي کال کې شاوخوا یو لکو 35000 پناه غوښتونکو په سویډن کې د پناه درخواست وړاندې کړې ده. په ترکیه کې پولیس وایي چې د کډوالو د ایوی بیډي لډوبېدو او د لښته لږه نه ډیر شو پناه غوښتونکو لمړینې وروسته یو تن نیولې ده. پرون یو بیډي چې د ترکیې له ساحله د یونان خوا ته روانه وه د سمندر په اوبو کې ډوبسوه. ترک چارواکي وایي چې ژغورونکو یو چیک ساحل ته نږدې 15 تنه ژغورلي، خو بیره ده چې نور کسان به په ډوبه سوي بیډي کې بند پاتې وي. د ترکیې اناتولیا خبري اجنس وایي چې ژغورل سوي کسان د افغانستان، سوریه او میانمار اتباع دي. د پناه غوښتونکو نړیواله اداره وایي چې په روانه جنوري میاشت کې تر اوسه پورې 250 تنه د اوبو د لارې یونان ته د اوښتو پر مهال مړه سوي دي. او د روسیې د پلازمینې مسکو د نساجۍ په یو فابریکه کې اورلګېدنې 12 کسان مړه کړي دي. پرون د مسکو په شمال ختیځ کې په دې فابریکه کې اورلګېدنې د دریو ماشومانو په ګډون 12 کسان مړه کړل. تو اورلګېدنې وروسته د فابریکې چت ونړید. د روسیې تحقیقاتي کمیټه وایي چې د اورلګېدنې علت شایي بې احتیاطي وي.
د هم د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 9.5. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 12.3. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 9.3. مزار شریف اسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 8.1. جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 12.3. بامیان اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 8.4. او په بدخشان کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 1.8.
هم دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم موندلی سي. ادرس یې د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا د دفاع وزارت وایي 2014 کال به د افغانستان لپاره لستونزو ډک کال وي. خو د افغانستان حکومت وای لازم ده چې نړیوال افغان ځواکونو سره مرسته وکړي او دوی شته چیز کړي.
د دې لپاره چې د افغان ځواکونو ضرورتونه پوره شي، اړتیا ده چې زموږ بهرني همکاران او د افغان ځواکونو مرستندویان د افغان ځواکونو د تجهیز او اکمال لپاره هڅه وکړي.
په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان د کانونو پټرولیم وزارت وایي د 15 تفاهم لیکونو پر طرحو کار پیل کړی چې په افغانستان کې د ټاپي پروژې له پیل مخکې باید د یادې پروژې د شکل هوادونو لخوا لاسلیک شي.
یو اندازه هغه تفاهم لیکونه دي چې ورسته د ټاپي تر کار باید امضا شي، تو افغانستان ته چې کار را رسیږي دغه سہولتونه او زمینی برابر وي. چې دا تقریبا 15 تفاهم لیکونه دي د تلورو هوادونو په منځ کې چې باید امضا شي.
نور راپورونه هم لرو. دا هم اوري چې د افغانستان د برښنا شرکت وایي به هر کله چې د چپسوي پایې سیمه دوی ته د افغان ځواکونو لخوا تسلیم سي نو پر دغه سیمه به کار پیل کړي. په نړیوالو مسایلو کې د سوریې د سولې د خبرو په تړاو باندې وروستي معلومات تر سره شریکو او د خبرونې په دوهم نیمایي کې د ورکوسو وزانو دوستانو د پلټنې پروګرام هم لا یاد مباسي. تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو یاست چې د افغانستان په اکثرو سترو ښارونو کې د اف ام په 15 او په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1216 نوي څپو باندې خبرونه لري. لکه څنګه چې مې د خبرونه په سر کې ویل، د حکومت اجرایی ریاست سره لدی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور مهم بولي، خو ټینګار کوي چې امریکا او نړیواله ټولنه باید د افغان امنیتي ځواکونو تجهیز کړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا دفاع وزارت په یو تازه راپور کې 2014 میلادي کال د افغانستان لپاره لستونزو ډک کال بللی او ویلي دی چې له خپلو متحدینو سره په افغانستان کې د یوې سختې جګړې لپاره چمتووالی نیسي. خو کارپوهان وایي چې د افغانستان امنیتي وضعیت ته په کتو افغان ځواکونه د نړیوالو پوځونو اوږدمهاله ملاتړ ته ضرورت لري. رحمت الله افغان او په دې اړه جزئیات.
راتلونکي 2014 میلادي کال د افغانستان لپاره لستونزو ډک کال بلل شوی. امریکایي ځواکونه او نړیواله ټولنه یو ځل بیا په افغانستان کې د سختو جګړو خبره کوي. له دې ټولو خبرداریو سره سره د افغانستان د اجرایی ریاست وایي چې د هیواد راتلونکي ته خوشبیندي، خو په ورته وخت کې راتلونکي کال د افغانستان لپاره مهم بولي. د دې ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ټینګار کوي چې افغانستان له تیرو کلونو څخه زیاتې تجربې ترلاسه کړي او افغان ځواکونه له دښمن سره د هر ډول مقابلې چمتووالی لري. ښاغلی فیصل که څه هم په جګړه کې د افغان ځواکونو په خوا کې د نړیوالو ځواکونو شتون ګټور بولي، خو ټینګار کوي چې نړیوال ځواکونه په ځانګړې توګه امریکایان باید موجوده ستونزو ته په کتو د جګړې تر پایه په افغانستان کې افغان ځواکونه تجهیز کړي.
د افغانستان حکومت د سولې خبرو ته د آمادګۍ تر څنګ په نظامي برخه کې هم آمادګۍ لري. راتلونکي کال ته افغان ځواکونه پورا پورا آماده دي. د دې لپاره چې د افغان ځواکونو ضرورتونه پوره شي او په یوازې سر له ملک څخه دفاع وکړي، اړتیا ده چې زموږ بهرني همکاران او د افغان ځواکونو مرستندویان د افغان ځواکونو د تجهیز او اکمال لپاره هڅې وکړي.
دا په داس حال کې ده چې د امریکا دفاع وزارت خبرداري ورکړی چې امریکا او له افغانستان سره د پوځي تړون غړي هیوادونه باید په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې د یو سخت جګړې لپاره چمتووالی ولري. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر ویلي چې په هیواد کې به افغان ځواکونه یو سخت جګړه په مخ کې ولري او اړتیا ده چې امریکایي ځواکونه هم په جګړه کې د دوی ملاتړ وکړي. د 2014 میلادي کال د افغانستان لپاره لستونزو ډک کال بدل شوی چې له دې څخه افغان حکومت مشران هم خبر دي، خو اجرایی ریاست وایي چې له تیر کال څخه زیاتې تجربې ترلاسه کړي او په راتلونکي کال څخه نه به ورته استفاده وکړي څو په هیواد کې امنیت ښه شي. له دې سره په خوا کې د 2014 میلادي کال په اړه افغان پوځي کارپوهان بیلابیل نظرونه لري. یو شمیر په افغانستان کې د داعش حضور ته په کتو، د طالبانو فعالیتونو ته په کتو، د امریکایانو او ناټو حضور یو جدي اړتیا بولي. د پوځي چارو کارفو باری اریزوای
په افغانستان کې د داعش د موضوع مطرح کېدل او د غرب مناسبات ټکنی کېدل دي چې د روسیې او آسیایي میانه سره هم تقریبا دا ټول هغه وجوهات چې د ناټو د اطمینان، د امریکا د اطمینان او د افغانستان د حکومت اطمینان لپاره شاید ایجاب وکړي چې نورې قواوې د ناټو دلته حضور لري.
دې ټولو ته په کتو د ناټو سرمنشي ویلي چې ناټو به له 2000 میلادي کال پورې د افغان ځواکونو تجهیز ته ادامه ورکړي.
و امر دل چې د افغانستان د حکومت اجرایي ریاست وایي دا اړینه ده چې نړیواله ټولنه په ځنګړي توګه امریکا د افغان ځواکونو په تجهیزولو ته ډېر پاملرنه وکړي. دا خبر وروسته تر هغې کېږي چې د امریکا د دفاع وزارت ویلي چې 2018 کال به د افغانستان لپاره له ستونزو ډک کال وي او نړیوال پوځونه په دغه کال کې د یوې سختې جګړې لپاره چمتووالی نیسي. پر همدې موضوع تم کېږي او دا موضوع بیا هم څېړو. په همدا شي بره سره د ټلیفون په مستقیم تماس د بل په هنتون استاد او د سیاسي چارو کتونکو په هند ودیر صافی صاحب را سره دی. صافی صاحب لمړی خو خبرونه ته په خیر راغلاست. تاسو هم راپور واوریدای فکر کوي واقعا حالات په افغانستان کې دومره جدي دي چې بل اخر امریکایي ځواکونه داسې څرګندونه تاړ کړی او دوی اړ کړی چې یو سخت جګړې ته آمادګی ونیسي. تاسو هم همداسې ارزونه کوي د حالاتو څخه؟
روسه تقدیم دې سلام او احترام لطاسی او رضون کوم. څنګه چې موږ زیر شو د افغانستان واقعاتو ته د کندوز د واقعنا نیول بیا د هلمند جګړې په ننګرهار کې ډېر شدید جګړې دي. دوه میاشتو رئیس روانې دي ادریناسو رئیس او په عمومي صورت سره په مملکت کې دا د داعش فعالیتونه چې دا د بهر نه راهنمایي کېږي او خلافت د بین المللي د اسلامي اعلان کړی دی او د عراق او د سوریه کې هم دوی لینکونه او روابط لري. فکر کوي چې افغانستان یو ناامنه ځای دی خپله او حکومت هم چندان قوي حاکمیت نه لري نو دلته کولای شو چې ځان ته سم ځای ونیسو.
یعنی صفی صاحب ستاسو پاند بلې صفی صاحب ستاسو پاند به تر ډېره پر بدا ګواښ په 2018 کال کې د داعش ډلې لخوا یو کڅنګه
او فکر کوم چې دا ګواښ سره شوې ده او تر اوسه لا خپل اوج ته نه دی رسیدلی. نو امکان لري 2018 کال چې اوس را داخل شوی دی او سبا یې اوله د دوهمې میاشتې فبروري ده. امکان لري چې د راتلونکي پسرلي کې دا لږ نور هم شدت واخلي. ګرچې افغاني مسلحو قواوو هر چې تخمل شهامت او غیرت ښودلی او جګړې کړي مګر تلفات لیدلي دي او مجهز هم ډېر لازمه څنګه چې لازمه ده نه دي. په دې لحاظ امریکایي جنرال چې دا نوی را مقرر شوی او هغوی ویلي دي چې کتو سره د وازې کال شدید کالی د جګړو د دې نقطې نظره ډېر امکان لري چې همداسې اوسي. دا د دې لپاره هم ښه ده چې یو آمادګي د قبلي هم افغانان ورته ولري او هم جواب د دې حملاتو د دې تجاوزاتو ورکولی وشي.
بله، نو صافی صاحب په داسې حالاتو کې فکر کوي د کله چې د امریکا متحده ایالات یو چارواکی داسې خبرې کوي چې خپلم د افغانستان د سولې د څلور اړخیزي کمیټې غړی دی، فکر کوي دا به په دې معنی وي چې بل اخر د سولې خبرو ته هم چندان خوشبيني نسته او څه ډول دی؟
نو په داسې حال کې چې دا سیمه د دا رقم جګړو ښکار وي نو دا څلور کسیز غونډې ناسې هم نورې هم ضروري چې د سولې خوا ته تګ وشي او د خپل افغاني مخالفین چې هغه د داعش سره ډېر تړاو ونه لري هغه که د سولې میدان ته او سولې حلقې ته راولي هم بیا به تاثیر د خارجي داعشیانو ډېر کم وي او ضرر نه ځان ژغورلی شي. د سولې دا ناستې که جګړه وي که نه وي په هر صورت مفید دي او مضر نه دي.
بله سلامت او سي ډېر زيات مننه کوم. پوهاند ودیر صفی د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپوه چې د افغانستان د راتلونکي امنیتي وضعیت په تړاو باندې نظر څرګنداوه.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو اساس به هم دا ورو چې د کابل چاپ لسپانو تر ډیره پر کوم مسایل باندې مطالبه او خبرونه مطالبه لیکنه کړې دي. د کابل لسپانو ته زما همکار اسد الله لودین کتنه کړي.
د کابل چاپ نننه یو لسپانو خپل مطالبه او تبصره تر ډیره د وسلوالو مخالفینو فعالیتونو او د اداري فساد موجودیت په اړه اندېښنو ته ځانګړي کړې دي. سرخط خپلواکی ورسپانې په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د ترهګرو یولس ډلې د کونړ په درو کې جګړو ته ځانونه چمتو کوي. په مطلب کې د کونړ د قومي مشرانو په حواله لیکل شوي چې ویلي دي په دې وسلوالو مخالفینو کې پاکستانی اتباع هم شته او کله ناکله تر خپل منځه هم وسلوالې نښتې کوي. د مطلب لیکوال ویلي چې د وسلوالو مخالفینو مالي ملاتړ له پاکستانه کیږي او یو شمېر مشران د چارتراشو له قاچاقچیانو سره هم اړیکه لري. سرنوشت خپلواکي ورسپانې بیا په یو مطلب کې د امریکا د دفاع د وزیر اشتن کارتر خبرې راخیستې چې ویلي دي افغانستان به سږ کال هم د سختو جګړو شاهد وي. په مطلب کې د ښاغلي کارتر په حواله راغلي چې سږ کال به القاعده او طالبان یو ځل بیا په افغانستان کې ځالې جوړې کړي او امریکا دې ته اړتیا لري چې له 2014 کال وروسته هم په افغانستان کې سرتیری پرېږدي. کابل پوسټ ورسپانې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د افغانستان د وضعیت په اړه د امریکایي چارواکو ضد نقیزې څرګندونې د افغانانو ذهنونه مغشوشوي. په مطلب کې د نظر د خاوندانو په حواله راغلي چې د سیګار ادارې دا راپور چې ویلي دي د افغانستان 80% خاوره د طالبانو په لاس کې ده افغانان اندېښمن کړي دي. د مطلب لیکوال ویلي چې دا ډول څرګندونې بعد عواقب لري. چراغ ورسپانې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې له پراخ فساد څخه ملاتړ کوي. په سرمقاله کې راغلي دا سویم ځل دی چې افغانستان د اداري فساد د موجودیت له مخې په دویم یا دریم مقام کې راځي، خو پوښتنه دا ده چې ولې نړیواله ټولنه په افغانستان فشار نه راولي. د سرمقالې لیکوال ویلي نړیواله ټولنه په یو شمېر کانفرنسونو کې افغان حکومت ته ګواښونه کوي چې که اداري فساد پای ته ونه رسوي مرستې به پرې بندې کړي، خو د لیکوال په باور هیڅکله هم د نړیوالو دغو شرطونو عملي بڼه نه ده غوره کړې.
د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون اسلام آباد ته د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د سرپرست سفر د دې هیواد په زیان ګڼي. د خبرې په داسال کې مطرح کیږي چې یو شمېر پاکستانی رسنیو په اسلام آباد کې د یوې څلور اړخیزې استخباراتي ناستې د جوړېدو په اړه راپور خپور کړی، خو یو شمېر افغان کتونکي وایي چې د افغانستان روان وضعیت ته په کتو دا هیواد له پاکستان سره د اړیکو پراختیا ته اړتیا لري. نجا سپۍ په دې اړه راپور راکوي.
وروسته له هغې چې پاکستاني رسنیو هغه هیواد ته د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست سرپرست د سفر په اړه راپورونه خپاره کړل، د ولسی جرګې یو شمېر غړي او کارپوهان د دې سفر په اړه ضد او نقیض نظرونه لري. د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړي وایي چې د افغانستان په اړه د پاکستان په دریځ کې هیڅ بدلون نه تر سترګو کیږي او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي معلوماتو شریکول هیڅکله د افغانستان په ګټه نه دی. د دې کمیسیون مرستیال عبدالحی اخونزاده د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د افغانستان استخبارات په هغه حد کې نه دي چې وکولی شي د پاکستان له استخباراتي معلوماتو د هیواد د امنیت په ټینګښت کې په سمه توګه کار واخلي.
زه فکر کوم چې د افغانستان په ګټ نه دی، بالکل په تاوان دی، ځکه هغه کولی شي چې زموږ د استخباراتي ارګانو څخه استفاده وکړي، ګټه واخلي دوی د معلوماتو څخه، او نور هم کوم هیوادونه چې دلته په افغانستان کې ژوند کوي او دلته د افغانستان سره همکاري کوي هغه هغو ته به نور هم شک پیدا شي زموږ د دولت سره به همکاري هم ونه کړي. ځکه فکر کوم چې پاکستان اوس هم یا ایسای چې دی هغه خپل هغه پخوانی موقف کې دی.
خغلی اخونزاده وویل چې د استخباراتي معلوماتو شریکول نه یوازې دا چې د افغانستان په ګټه نه دی، بلکې د دې هیواد بهرنۍ اړیکې له هند او نورو هیوادونو سره به هم خرابې کړي. د ولسی د نوموړي په وینا هند له افغانستان سره په ډیرو برخو کې پوځي مرستې کړي او کچېرې له پاکستان سره تفاهم لیک یا استخباراتي معلومات شریک شي د هند مرستې به له افغانستان سره کمې شي. دا خبرې وروسته له هغه کېږي چې یو شمېر پاکستاني رسنیو داسې راپور خپور کړ چې ټاکل شوی د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست سرپرست مسعود اندرابی د روان میلادي کال د فبروري په 14 نیټه د پاکستان له استخباراتي چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته سفر وکړي. د پاکستان جان رسپانی ویلي چې دا ناسته د امریکا متحده ایالاتو له لوري جوړه شوې چې د پاکستان د ISI استخباراتي شبکې عمومي رئیس رضوان اختر سربیره د امریکا او چین استخباراتي استازي هم ګډون کوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ استخباراتي معلوماتو د شریکولو له تفاهم لیک څخه نږدې و میاشتې تیریږي. خو د یو شمیر خلکو له لورې له توندو اکسل عملونو وروسته د تفاهم لیک عملي نه شو. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر افغان کارپوهان بیا وایي چې افغانستان پر روان کړکیچن وضعیت کې دی او اړتیا ده چې د امنیت ټینګښت او سولې راوستلو لپاره له هیڅ یوې هڅې هم پشا نه شي. افغان کارپو عبدالباری آرس ازادي راډیو ته وویل چې له ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو پراختیا د افغانستان په ګټه ده.
زه فکر کوم چې د افغانستان د ملي امنیت رئیس تک و پاکستان ته ګټور دي او بده خبره نه ده چې د هغوی سره پر استخباراتي موضوعاتو باندې بحث وکړي. پاکستان تر اوسه پر خپلو ژمنو کې پاتې راغلی دي او تر اوسه یو صادقانه عمل نه دی کړی. خو دا د دې مفهوم نه لري چې د افغانستان د دولت لپاره باید دا اخیری او وروستۍ نتیجه گیری وي.
خو د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست یو مقام له ازادي راډیو سره په خبرو کې پاکستان ته د ملي امنیت عمومي ریاست د سرپرست سفر رد کړ او د پاکستاني رسنیو راپورونه بې ځایه اوازې وبللې. په عین حال کې د ولسی جرګې غړي وایي پاکستان هیڅ کله له افغانستان سره په خپلو ژمنو کې صادق نه وو او حکومت باید له دې هیواد سره په اړیکو کې پام وکړي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
خو دمګړی د ازادي رادیو خبرونه ته تاسو غوښښ چې د سهار لوونه د ماشم تر وبجو پلی د اف ام په سل شهر 15 صفو د غرس په منځنۍ 1290 صفو باندې خبرونه لري او د ماشم لوونه بیا د سهار تر وبجو پلی پر همدې صفو د امریکا ژا غشنا رادیو خبرونه اوریدلای سي. اوس هم یو بل مطلب ته راخلو. کله وی خو افغان حکومت په افغانستان او سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره په سیمه ایز او نړیواله کچه هڅې پیل کړې دي. دغه هیواد هم درز په سیمه کې د اقتصادي پروژو د پلي کېدو لپاره هم د سیمې د هیوادونو د هڅولو کوششونه جاري ساتلې دي. یو له هغو سترو اقتصادي پروژو څخه چې په سیمه ایز توګه ډیره مهمه بلل کېږي هغه د ټاپي پروژه ده. اوس افغانستان د کانونو پټرولیم وزارت وایي دغه 15 تفاهم لیکونو پر طرحو یې کار پیل کړی چې په افغانستان کې د ټاپي پروژې له پیل مخکې باید د یادې پروژې د شکل هیوادونو ترمنځ لاسلیک سي. دغه وزارت ویاند محیدین نوري نن ازادي راډیو ته ویل چې د وزارت د نن هم هڅې پیل سوي چې د ټاپي پروژې عملي کېدو ته نوی تشکیل جوړ سي. په دې اړه بیا هم ناجیه صفی راپور لري.
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت وایي چې په 2014 میلادي کال کې به د ټاپي پروژې اړوند د ماین پاکۍ پر کارونو ټولنیز سروې او د پروژې پر امنیتی برخې تمرکز زیات وي. د دغه وزارت ویان محیودین نوري د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت ژمن دی چې د افغانستان دننه د ټاپي پروژې عملی کار په 2018 میلادي کال کې پیل کړي. خغلی نوری وویل چې افغان حکومت دا مهال د هغو 15 تفاهم لیکونو پر طرحو کار پیل کړی چې په افغانستان کې د ټاپي پروژې د کار له پیل مخکې باید د پروژې د کلیو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شي.
د معدن او پټرولیم وزارت دمګړی کار کوي. لومړی پر هغه تفاهم لیکونو باندې کار کوي چې په 2018 میلادي کال کې باید پیل شي او رسیږي، ځکه یو اندازه هغه تفاهم لیکونه دي چې وروسته د ټاپي تر کار باید امضا سي تو افغانستان ته چې کار را رسیږي دغه سہولتونه او زمینی برابر وسی. او چې دا تقریبا 15 تفاهم لیکونه دي د تلورو یوادونو په منځ کې چې باید امضا سي.
خغلی نوري وویل چې د ټاپي پروژې پر جوړښت باندې بیا کتنه پای ته رسیدلې او پر دې کار روان دی چې عملی کولو ته متخصصین استخدام او د وزارت په چوکاټ کې ورته نوې تشکیل جوړ شي. ټاپي پروژه د روان کال د قوس میاشتې په 22 نیټه د ترکمنستان په مری ښار کې په رسمي توګه پرانیستل شو چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي. ویل کېږي چې دا پروژه د افغانستان له اکثرو ناامنو ولایتونو تیریږي چې د دې پروژې امنیت خلک اندیښمن کړي. دا نلیکه په ترکمنستان کې د 120 کیلومتره غزیدو وروسته د افغانستان خاورې ته داخليږي او له هرات، فرا، کندهار او هلمند لاري پاکستان او بیا هند تزی. خود افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ډاډ ورکوي چې د ټاپي پروژې امنیت ته له خپلو ټولو امکاناتو کار اخلي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی په ډیر جدیت کار کوي تر څو وکولی شي چې د دې پروژې لپاره ښه تدابیر ولري.
د امنیتي تدابیرو دپاره د افغانستان حکومت د ټولو خپل هغه امکاناتو کار اخلي که ضرورت دی تر څو ځانګړي امنیتي ځواکونه ایجاد شي هغه به هم وشي. اما اوس موږ په شدت او جدي توګه باندې کار کوو تر څو څنګه وکولی شو د پروژې لپاره ښه تدابیر ونیسو. څو طرحې او برنامې نیول شوي دي هغه د بحث لاندې دي په حکومت کې. امکانات هم ورته برابر شوي دي، اما هر هغه پلان چې ښه پلان د حکومت منلو وړ وي هغه به ونیول شي.
له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غني هم په ټولو افغانانو او په ځانګړې توګه په ځوانانو غږ کړی چې له دغې پروژې څخه ملاتړ وکړي او حکومت به یې د امنیت لپاره خاص پام وکړي. همدارنګه په ولسي جرګې کې د خلکو استازیو او عام وګړو هم د دې پروژې څخه هرکلی کړی او ویلي چې دا پروژه به د افغانستان د امنیت په ټینګښت کې ګټوره ثابته شي.
اوسم سات د مازیګر څلور نیم بجې سولې یو اربع لند خبرونه لرو له صالح محمد صالح څخه اورو.
دفاع وزارت وایي چې په تیرو څلورویشت ساعتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو په تصفیوي عملیاتو کې څلور څلوېښت وسلوال مخالفان وژل شوي او اووه ویشت نور ټپیان دي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د پنځو تفاهم لیکونو د طرحه کولو کار یې پیل کړی چې په دغه هیواد کې د ټاپي پروژې د کار تر پیل دمخه باید د ښکلو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شي. ولسمشر غني د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د قربانیانو د ملاتړ صندوق پرانیست. د افغانستان برښنا شرکت وایي چې د امنیتي ځواکونو لخوا لا هم په هغه سیمه کې چې د برښنا پایا نسکوره شوې دوی ته د بیا رغونې اجازه نه ده ورکول شوې. د سوریه د اپوزیسون عمده ډله جنیوا ته رسیدلې او د سوریه د شخړې له پایته رسیدو سره یې لیوالتیا ښوولې ده. پلسګونو ملوهلو کسانو چې ګمان کېږي د نیو نازیانو ډلې غړي به وي د سویډن پلازمینه کې پر پناه غوښتونکو حمله وکړه. په ترکیه کې پولیس وایي چې د کډوالو د یوې بیړۍ له ډوبېدو او د لږ تر لږه نه دیرشو پناه غوښتونکو له مړینې وروسته یې یو تن نیولی دی. او د روسیې د پلازمینې مسکو د نساجۍ په یوه فابریکه کې اور لګیدنې دولس کسان مړه کړي دي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ د نولس کلنو ټیم د کرکټ په نړیوال جام لوب کې سبا د کاناډا له ټیم سره لوب کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ د نولس کلنو ټیم په دوه نورو لوبو کې له پاکستان او سریلانکا څخه ماتې خوړلې دي. د کرکټ د نړیوال جام سیالۍ د بنګلادیش په سهلت استډیوم کې ترسره کیږي. افغانستان د دغو سیالۍ په بی ګروپ کې ځای لري. په سویډن کې افغان تکواندو کارانو علي خاوري او بکتاش واقعبین اتلولی ته لا پیدا کړه. بکتاش واقعبین چې د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم په خوانی غړی وونن ازادي راډیو ته ویل چې نوموړي په اتم وزن کې دویم مقام خپل کړ او علي خاوري په دریم وزن کې د سرو زرو مډال خپل کړ. واقعبین وایي چې دغه سیالي د سویډن په ګوتنبرګ ښار کې ترسره شوه. له دې څخه مخکې افغان لوبغاړو د تکواندو او په نور ورزشي برخو کې په اروپا کې ښې لاسته راوړنې لرلې دي. او د فوټبال لیګ د سیالۍ په لړ کې د اسپانیا د لا لیګا بارسلونا ټیم د ریال مادرید ټیم ته ماتې ورکړه. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو مخې د بارسلونا ټیم 2-1 پر وړاندې د اتلتیکو مادرید ټیم ته ماتې ورکړه.
لا مرزی احمد زینمو سپورتي خبرونه واوریدل. او خو په خوست کې د خپل وطن ګل وطن په نوم د فوټبال لوبي سالي چې څلور ورځې وړاندې پیل شوې وه پایته ورسېدلې. دا چې دغه لوبو هدف څه و پاره د نجیب الله الوخیل راپور اورو.
د خپل وطن ګل وطن په نوم د فوټبال لوبي سرویس پرزنه ټورنمنټ چې د خوست اولمپیک مدیریت لخوا پیل شوی وو بل اخر د شان به ورځ په ماخام د غرغغ د سیمه ایستلویزیون د لوبډلې په بریا پایته ورسید. په دې ټورنمنټ کې چې څلور د حکومتي ادارو او اتو د رسنیو لوبډلو برخه درلوده پایلوبي ته د غرغغ د سیمه ایستلویزیون او د خوست ولایتي شورا لوبډلې راووتې او په نتیجه کې لوبه د غرغغ د ټیم په ګټه پایته ورسیده. یادلوبي چې د خوست په ملي لوبغالي کې ترسره کړي هر ورځ به ورته د خوست د بیلابیلو سیمو سلګونه ننداره کول کې راتل او دا لوبي لنګ دی کتی د خوست د اولمپیک مدیر عزیز ملنګوي چې د دې مسابقو څخه دوی مخ درلو دی اول دا چې زموږ ځوانان په غیر قانوني لارو له مهاجرتونو وګرځوي او دویم هم د نشي توکو پر ځانونو د ځوانانو په حوال ول
یو هدف مدا او چې ځوانان دوی خارج تسي په چکی لارو باندې هغه ته موږ پیغام ورکول شي په لارو باندې تاسو مزه مې موږ ډیر ځوانان چې پانتونونو پاره شي او د ورسم ټولګي نه پاره شي هغه لار د لارې ښکار ورزنه په دریوبونه کې ورک شو او ځنه د لارې ښکار وګرځل ویم پیغام د نشي توکو استعمال چې په خوست ولایت کې کار ختم دی ولې نشي زیات کیږي هغه ته موږ پیغام ورکو چې تاسو نشي پرې دا وې راشه تعلیم وکړي تعلیم څنګه کې ورده شو کوي
د سورې پیغام په نوم یو سیمه ایز رادیو په دې سیالیو کې څلور مقام خپل کړ د یاد رادیو مشر زید شانګر وایي چې کله دوی تورنمنت ته ورګډ شول او سیالي پیل کړي نو دوی ته معلومه شو چې په دې بهیر کې یو شمېر مهم ستونزې شته چې په حلولو سره په خوست کې د سپورت برخه نور هم پرمختګ کولای شي
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د سوریه د اپوزیسیون اصلي ډله چې جنیوا ته رسیدلې وای غواړي چې په سوریه کې شخړې پای ته ورسیږي خو دا نه ده څرګنده چې هغه به په روانو خبرو کې برخه واخلي او کنه په پام کې ده چې دغه ډله نن په جنیوا کې د ملګرو ملتونو له مرکچي سره مقدماتي غونډه وکړي په اړه د نوریاس نوري راپور واوري چې ورپسې به د ورکو ځانو د لټې پروګرام خپور سي
د سوریه د اپوزیسیون اصلي دلوي غوړی چې په سوریه کې شخړې پای ته ورسیږي د خبرو اترو عالی کمیټې چې د سعودي عربستان لملاتړه برخه منه د یو پلاوی پرون جنیوا ته ورسید د دغه کمیټې وایاند سلیم مصالحت ویل د دله غوړی چې خبري بریالي شي خو د سوریه حکومت باید له محبسونو څخه خزي او ماشومان خلاص کړي او محاصره شوی سیمه تمرستي امپریګري خو له دې سره سره د خبرو لپاره مخکې تر مخکې شرط نګدي
Not our condition. This is a
revolution. دا زموږ شرط نه دی. دا هغه موافقه و چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړو لاسلیک کړی و. دا زموږ لپاره مهمه ده چې دغه عام وژنه ودرو. د روسي په بمباریو کې زموږ خلک او ماشومان وشتل کیږي. د لوګي له لاس امري دلته د دل لپاره راغلی و چې دا غستون زه حل کړو. وروسته به خبرې کوو. لکه تر لګه موږ باید وګورو چې نړیواله ټولنه لیوالتیا لري او د سوریې خلکو سره په همکاري کې جديده. په پام کې چې د خبرو اترو عالی کمیټې پلاوی په جنیوا کې چې د سوریې د حکومت او اپوزیسیون ډلې راټولې شوې د ملګرو ملتونو له مرکزی سټیفن دی مستور سره مقدماتي غونډه وکړي د خبرو اترو عالی کمیټې کې د سعودي عربستان ملاتړي د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د مخالفو سیاسي او پوځي ډلو استاد شامل دي د سوریې پوغانی مرستیال صدر اعظم قادری جمیل چې د سوریې د اپوزیسیون د خلکو د بدلون او ازادۍ د جبهې استازیتوب کوي د شنبه پر ورځ په جنیوا کې د خبرو د عالی کمیټې د پلاوی په اړه رویټرز ته وویل دا ښه خبر دی خو زما په باور د سعودي عربستان ملاتړی د سوریې د اپوزیسیون د خبرو عالی کمیټه له دې پرته چې د جنیوا په خبرو کې برخه واخلي بله لار نه لري ځکه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرېکړه لیکونه په دې ټینګار کوي چې په اپوزیسیون کې شامل ټولې ډلې باید جنیوا په خبرو کې ګډون وکړي تر څو د سوریې خلکو سره مرسته وکړي چې له روان بشري ناورین څخه ووځي او د سوریې د شخړو د هواري لپاره یو سیاسي حل لاره پیدا کړي هر هغه څوک چې د جنیوا په خبرو کې ګډون نه کوي د سوریې د سیاسي حل لارې څخه ځان لرې ساتي دغه بهیر پر مخ روان دی ملګرو ملتونو د خبرو له پیلېدو مخکې دا نه و پډاګه کړي چې کوم ډلو ته په دغه خبرو کې چې د تیرې جمعې له ورځې راهیسې پیل شوې د ګډون بلنه ورکړي خو سخت دریځ د اسلامي دولت ډله یا داعش او د القاعده څنګه النصره جبهه په دې خبرو کې برخه نه لري په خبرو کې د سوریې د کوردانو د ډلې ګډون هم په یوه لانجمنه مسله بدله شوې ده د دیموکراتیک اتحاد ګونی او چارواکي ویل استازي د شنبې پر ورځ وروسته له غیل جنیوا ولاړل چې په خبرو کې ګډون ورنکړل شو ترکیه دا ډله یو ترورستي ډله بولی او د سعودي عربستان ملاتړي د خبرو عالی کمیټه هم ادعا کوي چې دغه ډله د سوریې حکومت ډیره نږدې ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیره میاشت یو پریکړه لیک صادر کړ چې په هغه کې له ټولو خواوو غوښتنه شوې چې محاصره شوو سیمو ته سمدستي بشري مرستو ته اجازه ورکړي بندیان خوشي کړي او د ملکي خلکو د استوګنو پر سیمو حمله ودروي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری موافقه کړې ده چې د جنیوا خبرې به د منشن په نړیوال امنیتي کانفرنس کې چې د فبروري په 11مه پیلېږي وارزوي ملګرو ملتونو ویلي د سوریې د سولې په خبرو کې چې شپږ میاشتې به دوام کوي لومړۍ هڅه یې دا ده چې یوه اوربند ته لاره هواره کړي او وروسته به د دغې جګړې چې له پیل راهیسې په کې له دو نیم لکو زیات کسان وژل شوي د یوې سیاسي حل لارې لټه وکړي
ازادي راډیو لونه تر وو ورځې پونه کې
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې اومنئ په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خو خاو بریالي وسی. دا دې بیان به تاسو ورک شو عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. تاسو کولی شئ چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 1314 شمیرې له لارې نه ازادي راډیو ته اس ایم اس راولېږئ او خپل ورک شوی عزیز ولټوئ. کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوئ او د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا دغه تلیفوني پیغام لنډ ووایئ. په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو د نن ورځې په خپرونه کې بیا هم داسې یو تلیفوني پیغام لرو چې یو ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی، خپل ورک شوی عزیز لټوي او د دې په څنګ کې ویلي دي چې بیا هم داسې کسان دي چې دوی ته بې ځایه تلیفونونه کوي او زمونږ اوریدونکي ځوروي. دغو کسانو ته چې د ازادي راډیو اوریدونکو ته تلیفونونه کوي او بې ځایه مزاحمتونه ورته کوي، یو ځل بیا وایم چې محترمو دوستانو پرېږدئ چې د ازادي راډیو ګران اوریدونکي خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي، دوی ته مزاحمت مه کوئ او بې ځایه تلیفونونه ورته مه کوئ. دا ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه د مونږ د اوریدونکو ورک شوي عزیزان او د کورنۍ غړي پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. نو یو وار بیا هم له دغو کسانو څخه هیله کوم چې زمونږ اوریدونکي ونه ځوروي او بې ځایه تلیفونونه ورته ونه کړي. ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ، خو له نیکه مرغه داسې درې تلیفوني پیغامونه لرو چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې اوریدونکو مونږ ته تلیفون کړی دی او د تاسو د ورکو شوو عزیزانو په هکله په دغو تلیفوني پیغامونو کې معلومات دي. ډېر به مونږ ځنډوو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کیدای شي چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونه اورئ، تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د مونږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګرانو دوستانو راځئ چې د پروګرام په لومړۍ برخه کې هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو، سلامونه جوړ سي. دلته موږ یو سړی پیدا کړی دی د صاحب ناروغي مریض لري چې پلان میږي بالا کې څوک یې شناخته مخته د دغه غوري وو زه د مرغاو یم بالا دغه زما د ټلیفون شمېره ده 0 اویا اویا 2 اویا اویا.
السلام علیکم، جان جانمر ما تاسو سره د ننګرهار څخه په تماس کې ما یو دانه 3 کلن ماشوم دی چې تور جامې په تن دی او په خوله ګونګای دی. د هر چای کولای شي چې راشي تر لاس یې کړي. ادرس جلال آباد ښار نه پاس درخه کې پورته وای کولای شي چې راشي تر لاس یې کړي. موږ د ټلیفون شمیره ده 0 اویا 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 0 اویا
زه جلوګر ولایت اوسیدونکی سمولا مشهور په سهرانی او زللی یم. یو نفر د بسم الله په نوم د هلمند ځان معرفي کوي. څلور نیم کاله ما سره کلندر دی. هر څوک چې پیژني او یا د کورنۍ کوم غړی یې زما دا پیغام اوري، نښه دې صحیح ووایي او د خپلې مزدورۍ پیسو سره دې وسپارم ورتا وسپارم بغیر د نخو ویلو دی مزاحمت نه کوي. د موبایل شمیرې 0 85 53 165. بیا یې وایم 0 85 53 165.
د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو څخه خبري په آزادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. که تاسو خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولی شئ چې آزادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوئ. ګران دوستانو، راځئ چې د پروګرام په دغې برخه کې هغه تلیفوني پیغامونه واورو کوم چې تاسو آزادي راډیو ته رالیږلي دي او په دغو تلیفوني پیغامونو کې خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوئ. یو ور بیا هم د یادونې وړ ده چې هغه دوستان چې آزادي راډیو ته تلیفون کوي خپل ورک شوي عزیزان لټوي، خپل نوم یې نوی اخیسته یا او یا هم دا هغه چا نوم یې نوی اخیسته چې لټوي، دغه رقم تلیفوني پیغامونه نه خپرو. په هر حال ګران دوستانو، راځئ چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي.
دا غنی متلا چاړي کې نو ویل غلا غلمبر سره تماس ونی شي 0 0 0 2 8 9 نی متلا پر هغه د سلمان ولاد له شرګه دا چاړي کې نو لکه دا غلمبر ما سره اړیکو
ما د یو محمد زید سرغومی میږي په یاران تر دوه کال کې شتلی دی. هیڅ معلومات یې نشته که دوی ما ږغ اوري یا بل په اړه معلومات لري په دې شمېرې تماس ونیسي 0 0 0 2 0 3 0 5 5 9 3 9 1.
اوریا سلام اندر زه ستاسو کندار ولا سسر په تماس کې ما ورور د جاولاک په نامه د جاله کار کې خدمت نه درا کړ. هر چا د معلومات پر اساس نه خدمت زنګ وي چې پر اویا 25 85 33 55 شماره یې بیا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
حکمزادای ریډو مشران او پشران ته زمنګا یو ځای بده انور خان نیږي سلو کال کیږي د پلان می سیاده امیر د کامی د ول سوالینا دا شمیره ده 0 5 3 0 8 5. سلام علیکم.
السلام علیکم. زه په تحلا د لوګر ولایت خروار ولسوالۍ څخه تاسو تماس کیمه. زما یو ورور ده وزیر خان نومیږي چې اوس مشهور په وزیر علي باندې ده. که هر چاته معلومات یا کوم یو ملګری یې دی پیژني یا زما غږ به په خپل اوري نو ماته د بدوغه شماره باندې زنګ وکړي 0 5 3 3 0 8. تقریبا د 10 کال به کېږي سلکور سوې د کار چاته معلومات ماته د دې شماره باندې زنګ وکړي.
بله السلام علیکم. زه حمید الله د هلمند ولایت د کلایب د سیمه سره ساتر پته ما کیم. ما یو ورور دی چکاری شمت خان نمیږي درې کال کې چې نادار کا څوی دی هیڅ پاتې نهسته. هر ور مسلمان ته که پاته وي یا که دی په خپل ما شا غاوري په دغه شمېره دې ما ته زنګ ووهي 0 5 3 0 8 2 4. یو ځل بیا د شتلې په نشمې روان 0 5 3 0 8 2 4. مننه.
زه الحس محمد ابراهيم زيد كندهار د کندهار ولایت سيدل کې چې د کندهار خالي د خدمت ماته په نوې د زلخان د کې څخه ما یو ورو رکسو دي د نیم کال کې چې د کورونا د رکسو دي سوینه سعود الحق سي که هر څوک په اړه معلومات لري یا به خپل ځای اعلان نه ورې نو پر دغه شمېره کې زنګ ووهي 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 صفر ایا واته ولس وسو ویش صفر ایا صفر او صفر ات او یو او و دو او.
زو فیض محمد فیضی یم هغه هم د لوی کندهار نه مې اړیکه نیولې ده زه غواړم چې په ازادۍ راځي کې دا پیغام پرېږدم زما پیغام ته وړونه غوښتي زما یو د اوو کال ورور ورک دی زه اړ دې ته اړ یم چې په ازادۍ راځي کې دا پیغام پرېږدم ما ته د دغې پتې څه معلومات راکړه زه د تلیفون شمېره درته وایم 0 1 1 0 1 1 2 9 2 3 8 8 د تلیفون شمېره یو ځلې بیا وایم 0 1 2 1 1 2 9 2 3 8 8 هر چا دا ماشوم پیدا کړي په نشي درلاسي
ما یو ورور ورک دی چې په نامه د احمد الله دا نم کار دی مزه نه د مړه نه د ژوند د راک لرو که چیرې اچا ته معلوم وي اچا پیدا کړی موږ ته کولی شي چې دغه شمېره ټلیفون راکړي چا وکړي ډېره مهرباني وي او ډېر کور ودانۍ به موږ وایو دلته پر دا مخ زخه د جګ نه پار دی دا نه کار کېږي چې موږ سره راکړي بیا ما نه دی ځلی نو کولی شي چې موږ سفر دغه ټلیفون شمېره زنګ ووهي 0 3 0 2 3 8 3 9 3 1 5 او بله شمېره دا ده 0 3 0 5 3 8 5 9 0 6 و سلام
زاری محمد دی پکتیا ولایت د زرمت له وسوالی نه دی ورکو ځانو پروګرام ته خپل پیغام پرېږدم دا چې زما ورور په نوم د زازی اته کاله د مخله کور او تل یو به درکه شوی دا زما ورور زازی خپل نوم ځان نه مارې کوي د دې لپاره چې مسلمان ورور دی وویني هغه یې پیژنې باز نه کې دادی درمیانه قد لري سترګې تقریبا شنې او د خلاص منځنۍ ګوته مخ کې زخم شوی بیرته کګروغه شوی دا کدای راک زما کدای زما راک په خپل اوري حویا دې دان دی ولان اوري معنی ضروري لمشه دی پلان د شمارو اړیکې ټینګې کړي او خپل درې لکه په نه اجازه تر لاسه کړي د اړې کشمیری دی پر 0 1 5 0 3 1 3 بل شمار ده پر 0 1 5 0 5 0 1
زه فضل محمد د مؤمن اکا زوی د هلمند ولایت اوسیدونکی زما ورور قوانین ممیږي چې د زوی شکل کیږي چې نادرک سوی دی که خپل قوانین زما ځغه اوري او که بل څوک د پاک معلومات ولري نو په دې شماره دي زما 0 1 0 3 4 5 3 0 2 2
او غزان او ټول او د ټول په یو کار مې سمه کړی چې نادر که زه وي دي خپل کار چې منتلې په دغه شمیره د تاسو کې کوونه چې پر وای چې پرات نه هشتم اتا ته پر نه
زه د بازغس ولایت د سیاتي سبول سوالي وسیدم ته ما یو د ماما زوی د پنام د بازګل دی دا دوه اسکار کې چې به برکته وي دي چا ته پته معلوم وي ادا لا دې خپل اوري په دغه شمیري د زنګ وي 0 1 9 0 4 0 2 0 4 بیا تکراروم 0 1 9 0 4 0 2 0 4
سلام علیکم ایمان نوم عبد الرحمن د شنګوزیا کابه چې خبرې در سره کوم ایمان پر دیوال د جنو کار په نامو دی عجیب زوی له یو اتم اس کی چې د کندار په شار کې ګاډي چلوله دا کچره ټولوله نظر کا سوې د تر اوسه معلومات نشته چې چاته معلومات ما ته د بده نمبر زنګوږي 0 1 2 3 4 5
پلاور دی محمد تو یما دی متاخاون سوالی دی کوتی خیر دی کلی وسیدون کایم دی ما یو مشر ور دا نصر لانی میگی دی داود سوی دا رول اسکال کی سی ورکسوی دا لکور و تلی دا کای چاته معلوماتی مقتدی مهربانی لما کی دی خدای لفارا زنگو وگی فدیش میرا 0 1 9 0 2 0
0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3
زه خلیل الله دی غزنی ولایت د جک یو لسوالی سلمانزور کلنه خبرې کومه یو شخص دی مومن په نامه دی پزلامه زوی دی غزنی ولایت دی یو لسوالی د سلمانزور شابلین کړه د کلی چې یو کاله مخکې ایران تللی وو او نادرکه شوی، که څوک د ده په اړه معلومات لري نو د مهربانۍ له مخې دې فلان شمېره زنګ ووهي: 0 4 8 0 9. بله شمېره ده: 0 9 1 1 3. مننه.
شیر احمد سالم د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ښار څخه د ازادي راډیو د رکسو اجزان خپرونې ته دا پیغام پرېږدم. زما یو د اکازوی دی، درې میاشتې کېږي چې د هلمند ولایت د لشکرګاه ښار څخه نادرکه شوی دی او هېڅ معلومات یې نشته. که دی زما غږ د ازادي راډیو د رکسو اجزان د خپرونې له لارې اوري او یا څوک د ده په اړه معلومات لري، ما ته دې د ټلیفون په دې شمېره باندې زنګ ووهي. د ټلیفون شمېره 0 8 0 5 1 0 9. د ټلیفون شمېره یو ځل بیا: 0 8 0 5 1 0 9. د ازادي راډیو د پرمختللو او باسواده همکارانو څخه مننه کوم چې زموږ پیغامونه نشروي.
سلام علیکم. زه د منیر ولایت د شاد ولسوالۍ محمد منیر داوود په نامه یو نفر به شوی دی چې د یو لاس یو بته ډېره کته یو لږ کته د اوه کاله کېږي. د جمعه زوی دی، د عظیم ورور دی. هر چا ته که معلومات یې په دغه شماره دې زنګ ووهي: 0 8 0 4 0 1 0 3 2 5 5 1. شماره یو ځل بیا تکراروم: 0 8 0 4 3 2 5 1.
السلام علیکم. زه عبد المنان افغان له غزنی ولایت دیاکت ولسوالۍ د سیمانځولو کې څخه غږېږم. زما یو اکا ده، اوه کاله کېږي د ایران په لاره تللی، نادرکه شوی ده. او اوه کاله کېږي نادرکه ده. که چاته معلومات وي، مؤمن په نامه ده، که چاته معلومات وي په دې شمېرو دې ما ته زنګ ووهي: 0 8 2 5 1 0 5 5. او بله شماره ده: 0 8 0 9 3 2. وسلام.
زما نوم زهرمان د ولایت کاپیسا نه مې اړیکه نیولې ده. ګرانو افغانوالو وروڼو، زه تاسې نه خواهش کوم چې د یو ورک شوي ورور معلومات ونه لري نو بې ځایه خلک مه ځوروئ. زما ورور الیاس د 15 کالو دی، 11 میاشتې کېږي کابل نه لادرک شوی دی. که چاته معلومات وي نو په دې شماره زنګ ووهي: 0 9 0 0 3 6 9 2 1. 15 ډالر شینی هم لري.
الو، زه د ازادي راډیو د هلمند ولایت څخه خبره کوم چې زما ورور ورک دی، د تایر په نامه دی. په ناروکار سړی زما سره اړیکه نیسي. ډېره بخښشي ورته کوم. دا هغه شماره ده: 0 8 0 0 3 2 1 1 0 6 9. دا شماره کړه زما سره خبره وکړه. دا زما ورور یا بجا کوي تایر نومېږي.
السلام علیکم. زه پته الله لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ څخه تاسو په تماس کې یم. زما نوم پته الله ده، د ملاشر علی خان زوی یم، د ملایسا خان مسای ما. زما یو ورور سیوزی خان نومېږي. تقریبا د 15 یا 11 کاله به کېږي چې نادرکه شوی ده. چې اوس په وزیر علي باندې مشهوره ده، کار ملګری ده. د دې معلومات یې ورسره یادوي، په خپل زما غږ اوري. نو ما ته دې په دې شماره باندې زنګ ووهي: 0 8 0 5 4 3 3 0 4 8. که هر چا ما ته معلومات راکړه مقابل دې معلومات، یا د دې معلومات ما ته راکړي مقابل دې کې، به زه 10 زره افغانۍ دې ته انعام ورکړم او زیره به ورکړم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
زه محمد جسان میرم، د کندهار د ولایت څخه خبرې کوم. زما ماماګان په ایران کې دي او موږ دوی سره ورکه اوس. که چېرې دی زما خبرې اوري، دغه لمبر زما سره خبره وکړي: 0 8 2 5 2 0 8 9. ابل واري زولې زما نوم یې، د بنوم عبدالباري دی. زما د ماما نوم
د پلار نوم یې بر محمد دی، د بل ماما نوم یې یر دی. دوی زه ډېر کوچنیان دی ایران ته تللي چې نو موږ دوی سره ورک یو. که چیرې ازادي راډیو دغه زما پیغام نشه کې.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ری بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420212111415. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو، د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې لچې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولیږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.